په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د مرغومی یا جدي لسمه د دسمبر میاشتې یو دیرشمه دا د 2019 نه دی کال وروستۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. پایل خبرونو کې په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یوه اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د ښاغلي یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل شول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پوښتنې ورڅخه کولې. بلخو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجل سو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند چارواکو په ناوي ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي ویان عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ د ناوي ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په اړه باندې وښودل شوی نه یم. ملکی کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انتجار کړی دی. په ترڅ کې څلور کسان چې یو نارینه، یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوي په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکی کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل شوي.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخوډه برمسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی لمنګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختتاب کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا څخه د واشنگتن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکې کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګېدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښولې. ایرانی خبری اجنس لیکلی چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرنا خبری اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د وقمندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کشتۍ شپاړس تنه عمله نیول سوی چې د ماليزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې دولس بهرني اتباع له دې کشتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هېواد د دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اور وژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222 زره ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوینه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هېواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي. عام شاریان وایي
وسم په ټولو وټلو ټول عمامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې چرت نه وایي.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی.
د افغانستان حکومت د هدا سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایتکې اکسیدي.
په کندهار کې خبرلان وایي چې په کاري ډګر کې ستونزې لري.
ځینې چارواکي ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبر اعلان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا یې هم په یو او بل نوم پر چونو پړیو باندې تاوانوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکي وایي د تیلو یو ټانکر نیولې چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لېږدول. د ژوند په رنګونو کې اوري
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د دې وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکې په نوم سره تیرو وختونه پاتې شوی دی. د پلارو د میکول د وخت نه پاتې شوی دی.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لاس تجارتي سیمې تړلې او په کابل کې د دوو استوګنیزو ښارګوټو د مرکز ګرمیو سیستمونه یې غیر فعال کړي دي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله په کابل ښار کې مړ شوي دي. تفصیل فریبا ظاهر ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر تر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونه سو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو و. موږ تل د آریا ښارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا ښارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په ښارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر نصبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوی څوک چې یو ښارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یوه فلټر د نشلولو لپاره هم لویه ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. دغه راز د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل په ښارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشتې کې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب شوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیر اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې ولستانه مړه شول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکي وایي
د دې باید شپږ میاشتې مخکې تزام نل شوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې یو وایي جواز راکړه بېرته پیسې جینې واخلي برته یو لک خواهش مایی است که در ارسته عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی؟ برخنا نشتا تیل، گاز او لرگی گران دی یوازه د دبرو سکاره دی چه خلقی کاروی.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل شو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي او د نور د کابل د هوا د لاکه کړېدو سره مرسته کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي و چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 16 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
د پریبا ظاهر پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه تیر اونۍ 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله په کابل کې مړه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د جګړې تر څنګ زیات کسان د ککړې هوا له کبله مري. په وروستیو کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې چټکې سوي خو دغه هڅې له خنډونو او لانجو سره هم مخامخ سوي دي. د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې طالبانو اعلان وکړ چې اسلامي امارات په افغانستان کې د اوربند لپاره اراده نه لري. خاطر پردی ساو په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړو چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړې، اوس د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارات اوس د اوربند لپاره اراده نه لري او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. د طالبانو په دې اعلامیه کې چې دوشنبه خپاره شوي راغلي چې اسلامي امارات د امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې، چې د اسلامي امارات په جهت کې په همدې مشخصه مسله مشورې روانې دي. په اعلامیه کې ویل شوي د اسلامي امارات د مشرتابه بلخوا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او نه هم په دې اړه د اسلامي امارات په صف کې کوم اختلاف موجود دی. د طالبانو د دریست اوس افغان حکومت په جواب کې وایي چې اوربند د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او خلکو ګډ شرط دی.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دی. د افغانستان حکومت همدغه شرایط او له دې شرایطو پرچا کېدلای. افغانستان حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنګ ته د تل لپاره د پایتخت
کې سي دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا پخانه غړي قاضي محمد امین وقاد وی لا وخت دی چې افغان حکومت د اوربند پاړه څرګندونه وکړي.
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې تر ترسیږي او څنګه موافقه ترسیږي، موافقت نامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي. دته ته وخته وسوان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره حواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د ښاغلي وقات په خبره د طالبانو په دریځ کې له پخوا څخه نرمښت راغلی او دغه نرمښت کولی شي روان حالت یو پایلې ته ورسوي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې شمیر بهرنیو رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه ندي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې د طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی او په دغه ډله کې ځینې څیرې د لنډمهاله اوربند په اړه هم سلا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. اوس په لاله ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو، د امریکایي ځواکونو وتلو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکي میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د ولبړ پوری چارواکي لقب راغلي د پاکستان په کوټه شهر کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي. د تیری چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د دسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسېدونکي نسي کولی لرګي واخلي، نو ډیری یې پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو، انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولی دی. د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 400,000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگتن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمعه یو رای ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگتن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشری ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
په کندهار کې میشت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي اوس هم ځینې کړۍ د خبریالانو د ګواښلو، د رسنیو د سانسور او د هغوی د کاري چاپیریال د محدودیت هڅه کوي. دوی وایي چې له دغو ستونزو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو خبریالان وایي د کار ساحه د محدودیت سره مخ ده او پر ځینو موضوعاتو په خلاص لاس کار نسي کولای. دوی وایي په دې ولایت کې خبریالان د ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ډیر کله چارواکي او مسؤلین ورته معلومات نه ورکوي او که معلومات نشر کړي نو بیا په بیلابیلو ډولونو ګواښل کیږي.
یو ډېر جدي ستونزه دا ده چې په دستوري ډول سره ځینو خبریالانو ته قضیې یا مشکلات جوړیږي، هغه د هغو کسانو لخوا چې د دې ګټې په خطر کې ځینې چارواکي، ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبر اعلان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا هم یو او بل نوم پر ځینو کړیو باندې تاوانوي. موږ په دغه برخه کې په تېر کال کې ځینې داسې قضیې هم درلودلې چې د ځینو رسمي ادرسونو څخه خبر اعلان د راپور تر نشرولو وروسته څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او یا په یوه او بل نوم ځورول شوي دي.
چې دلته د سر په سودا باندې کار کول دي. دلته زه واضح وایم امین صاحب ناست دي. طالب ماته دوی لوی مدعین لري، لوی دښمن لري، لکه ما چې حکومت ماته خنډونه جوړي او یا هم غل و غاصب نور فساد جوړي.
بلخوا په جنوب کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر سمیع غیرتمل هم په جنوب کې د خبریالانو د تاوتریخوالو په پیښو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. غیرتمل وایي چې د تیر 2019 کال په اوږدو کې په جنوبي حوزه کې دوه خبریالان وژل سوي، دوه ټپیان سوي او 13 نور بیا د تاوتریخوالي له بیلابیلو نورو ډولونو سره مخ سوي.
موږ د ژوند په سطحه باندې تقریبا 22 پیښې لرو. د ټول ژوند په سطحه چې اته یې په نورو ولایتونو دي، یو د 22 څخه پاتې 400 پاتېږي، هغه یې په کندهار ولایت پورې مربوط دي چې په هغه کې د څارنوالۍ له ورتګه نیولې، در وهلو، ډبولو، تهدید، لنډمهاله بند او د خبریالانو د شهیدېدو پورې شامل دي.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی وایي چې د بیان ازادي د افغان دولت لویه لاسته راوړنه ده او ساتنه یې د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
خو انشاءالله د دولت ژمنه دا ده، د دولت تعهد دا دی، هغه که په مرکزي سطحه دي که په ولایتي سطحه دي، هغه به د خبریالانو سره همکار یي. تر څنګ د مسؤلیت په کمیټه کې بله موضوع چې هغه ځینې وخت د دولتي اداراتو بالخصوص د امنیتي ارګانو سره ځینې سوی تفاهمات وجود راځي. مسؤلیت کمیټه مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې کار هم کړی دی او لا هم به کار کوي.
په کندهار کې له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د دغه ولایت د خبریالانو بل اساسي ستونزه بلل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تاو دا موضوع دا ده چې د ایران سپایي پاسداراني انقلاب ځواکونو د تیلو د یوه ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر پر 10 راپور ورکړی چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یوه بهرني هیواد بیرغ لګېدلی خو دغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا کوم بهرني هیواد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د ایران خبری ژانسونو راپور ورکړی دغه کښتۍ چې څه باندې 1 میلیون لیتره تیل لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوی ده. د ایران فارس خبری ژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خپور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یوه بهرني هیواد بیرغ لري خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری ژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي ازمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 مالیزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتوال د کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یوه تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشې سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغه چې متحده ایالتونو یوه ورځ دمخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو. تاسی ازادی رادیو تا اخواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. د بغلان چرواکی وای چې په دو جلا پیښو کې څوار لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند چرواکی وای چې د دې ولایت په ناوی ولسوالۍ کې څلور ملکی کسان د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي دي. په پکتیکا کې څلور ملکی کسان پرون د انسان تښتون کولمنګلو وژغورل سول. چرواکی وای چې تښتون کې په تیښته بریالي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د ایران سپای پازداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو د څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هېواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او درویو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اورید. په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ ویشت دقیقې کېدونکې دي.
دا ژوند رنگونه
زمانو خانمات د خوست د ولایت مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو هم
خوست کې معمولا د هوا سړی کې لکه اوس هم دي کوم څه خاص فوري لري چې هغه په بل ولایت کې نشته.
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د دې ریژن استفاده کوي چې ورېجه پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیر وختونه پات شوی د پلارو د نیکو د وخت نه پات شوی د ځکه چې په هغه وخت کې د غنمو کاروبار نه د ورېجو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر ورېجه به ډیر وي او خلک ډیر استفاده کوي.
که اوس لګراتو د ډنډکی کنه کوم کوم شان پخېږي
ډنډکه د وریجو مېونه پخېږي او بیا په دې کې د مستو د غوړینه استفاده کیږي او چې خوندې وری ز پخېږي او هغه سره خوري کی کله کله بورام ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل کوم مخ د ډنډکه پخ کړئ ده؟
نه نه مونږ پخ پره نه ده پخ کړه خو سیاسر مونږ پخې دي ډنډکه
د پخوره طریقه دې زده
په خوره طریقه مو زده ده ځکه چې مې دغه نه مخ کې پخېږي یو نیم ساعت اول نه دې ته ورچول کیږي جوش وبو کې بس هغه جوش کیږي لګي نرم شولې هغه نو ورسته بیا ورېجه ورچولې کیږي چې دواړه موازنه سره برابر شول بس بیا وبه چې وچ شولې هغه بس نور په پخواله باندې بدلیږي او کاسو ته یا غوړیو ته یا مونټلونه ورته وي هغه ترې استل کیږي او دغه په ماس کې ورسه خالیګا جوړیږي هغه خالیګا کې باندې مستي ورته چول کیږي د پاسه غوړی پیا چول کیږي بس نوش جان کوي ورته
تصویر تاسو خپل نه د پخ کړي کور کې میرمنې پخې کنه
میرمنې پخې
نو دا طریقه دې څنګه زده
مو طریقه چې کله مېرمنه مونږه په خیر خو باز دې مېرمنه سره مونږه یو ځای ژوند ورو نو ډېر ترقی مونږه دی غو زده کوو هغه به مونږه زده کوي
یعنی کوم وخت ضرورت خپلایم په خوله یې
خپلایم په خوله شو دې په خوله تمره مشکلات نه لري خو خیر لږ به په خوان کې تغیرات وکړي
کله سره توې خپل کوم شي په خوله یې
خپل خو بس دا آسان شي چې هغه هغه یو پایجان ډېر په خوله شي.
تازه خبر ده چې د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پریوتو لکبل تر لاسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ د ولی ویان عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته ویلي چې پېښه تېر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلي کې سوي چې په نتیجه کې پنځه کسان مړه سوي او اووه تنه ټپیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نیک محمد قرندوس له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي هر وخت چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ سي بین الافغاني مذاکرات ته به هم زمينه برابر اسي. عزیز رحمان لنګرهار لیکلي د پاکستان ملیشا طالبانو پاکستان ته په سفر کې لخپل افغان مشرانو سره نه دی کتل بلکې له پاکستاني جنرالانو او د آی اس آی له مشرانو سره یې پر اوربند مشوره کړې ده. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو مشرتابه د پاکستان تر تاثیر لاندې دي ځکه اوربند نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د افغانانو لپاره سوله او اوربند اساسی کرشده. بشیر حبیب زید لوګر له ازری لیکلی کچيري اوربند وسینو د سولې لپاره به چانس زیات سي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمي الله حلیمی تندر لیکلی په افغانستان کې په خپل افغانان سولې راوستلې سي نه امریکا او نه هم د ناتو غړي هیوادونه. عبد الهادي حقمل د کندهار له جړین لیکي دولت او طالبان باید اوربند وکړي په دې جنگ کې ملکيانو ته زیاته مرګ ژوبله اوړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار برق لا هم نه دي سم سوي حکومت د دې ستونزې غم مخري. او ګل رحمان رحماني د هلمند ولایت د ملي امنیت له نمرو څخه لیکلي ولسمشر غني باید داسې کسان پر دنده وګماري چې د افغانستان لپاره په صادقانه ډول خدمت وکړي. اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهرانی خبری مجله له سلطان محمد سرور.